زو ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د خبرونه تر یولس بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړي. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې اتلس افغان سرتیري ټپیان کړل. افغان حکومت د سولې په روانو خبرو کې پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي او په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان کولی شي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کپ سلرمه په کابل کې غونډه وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه وړم ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې اتلس افغان سرتیري ټپیان کړل. د دغه ولایت د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکی پلی و او په سیمه کې د ملي اردو پر موټر حمله وکړه. د ملي اردو دغه سرتیری د شاهین قول اردو مربوط و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې څلور دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. دغه وزارت نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا عملیات په کندهار، کونړ، بغلان او هلمند کې ترسره کړي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغه عملیاتو پر مهال د ملي اردو درې منصوبین هم وژل شوي دي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسي خلکو او د میمنی اندخوی پر لاره د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسي وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن ویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې سل کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. د یو سړي او یوې ښځې ژغورنې هیلې پیدا کړې چې تر دې ودانۍ لاندې ښخ شوي نور کسان هم ښایي ژوندي وي. دغه اوولس منزله ودانۍ وړم ورځ د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینان ښاروال ویلیام لای نن سهار وویل درې دېرش رئیس شوي کسان روغتون ته پر لاره امر شوي دي. دی ویلا هم یو سلوولس کسان په نړېدلې ودانۍ کې راګیر پاتې دي. دوه نوي تنه ژغورل شوي کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي، خو له بده مرغه درې دېرش روغتون ته پر لاره امر شوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر دوه سوه زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د شپږ دېرش کسانو مړینه او د پنځه سوه نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پویونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد، چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړیو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته دا غونډه د امریکا جنوبی کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګ یانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریز خپلول و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل د شمالي کوریا اقدام د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دا وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیان بلکې د ټولې نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن رښتونکو د توغندۍ په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی. د رسنیو د راپورونو لمخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چیکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې یرغمل نیونکو تختولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزی د راپور لمخې د یرغمل نیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې ډیره د خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا ترسره شوې وي. دوه چیکی محصلانې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت د وسلوالو کسانو لخوا وتختول شوې. د انجونی چې هغه مهال سلرویش کلنې وي د تروریستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پلاروي چې وتختول شوې. په ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خپره شوه، دوی د عافیې صدیقي په نوم د هغې پاکستاني ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2010 کال کې د تروریزم په تور په متحده ایالاتو کې بندي شوې وه. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې میرمنو د خوشي کېدو او پراکته د هغو د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو له خپرېدو وروسته د حکومت یو ویان وویل چې صدر اعظم به حوصله وبه په دې اړه تبصره ونه کړي. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوي. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې وه کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جورج فرانس تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي و چې په بشري مرستو بار کشتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقی پرزې سوریه او عراق ته استول. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ورزو. د خبرونه د راپورونو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرې کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې پر روانو امنیو کې دوی زیانمن شوي.
چې زخمی راوړو دی اترا پاغه د طالب په نامه ولي یالته بندي نه یغنه روپی اخلي چې راته تل جنگونه هغه د طالب په نامه معنی نسی. دا ډیر بیرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو ځینې کارپوهان پر دغه عکس العمل د احتیاط سپارښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا.
دفاع وزارت وایي تر 2000 میلادي کال پورې پوځي مرستو ته اړتیا لري.
هغومره منابع او کومک صورت نیسي چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي چې وکولای شي خپلې دندې سرته ورسوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د خبرونې په دویمه نیمایي کې واوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو له پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لنجمنو مسایلو بحث کیدلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که
د افغانستان اسلامی جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکینیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کیدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کیدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کیدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي، او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړای وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند پرون په یو غونډه کې وویل د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې پر نقشې توافق ته رسېدلې او ټاکل سوې بله غونډه یې 15 ورځې وروسته په کابل کې جوړه سي. افغان حکومت غواړي چې وسلوال طالبان له کوم مخکني شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د بصلاحیت استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د درېمې څلور اړخیزې ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
تلاش در جهت تعیین
حسی روانی دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړپړو او بصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا حسی د درېمې سلور ارخیز غونډې لا پای تر رسیدو وروسته پیل شوی، تر هغه به دوام ولري سو د مخامخ خبرو دقیق نیټه وټاکل شي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو د تشویق په ګډون بیلابیل هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دریمه څلور اړخیز ناسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیز هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري، او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضرېږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی وای افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکېني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوری اسلامی افغانستان هم به
د افغانستان اسلامی جمهوریت د خبرو میز ته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوې دي. بلخو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. الکساندر مانتیتسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. جزئیات د یوسف خان زادران په راپور کې اوري.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیلېږي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختاره ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. نه دا کې زمينه باید لمنځه نه شي، که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دې کومک ته دعوت کړي.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې حل نه شي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي واضح ووري. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس دی ازادی رادیو .com و بخشی facebook.com/ازادی رادیو. او اوس به اسدالله لودین را توی چپ کابل که نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سولې مسالې او د حکومت دننه یو شمېر مخالفتونو او د دغو مخالفتونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي، په سولې او امنیت کې خیر دی، خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي. د مطلب لیکوال ویلي سوله هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي، څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولي، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یولس قمندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سرمقاله کې دغه راز راغلي چې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډېره لیوالتیا لري. چراغ ورسپانې بیا لیکلي د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سرمقاله کې راغلی چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلبه دي. کابل پوست په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوستونه خالی دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دولت یو واړه پوست هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوي وي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع سرپرست وزیر پرون له امریکا سره د امنیتی تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړی غونډې وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ایز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل له افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په لومړۍ ورځو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو خو د دغه تړون د عملي کېدو د کمیسیون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسیون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغم را منابع و کمک صورت نیسی سه دی افغانستان ملی امنیتی پوزون کده بانده و توانی گیسه و کولای سی سخپل دند سرطه و رسوی.
نموری همدار از دنرهی لحوادون و سر امنیتی و دفاعی ترونون دا افغانستان حق و باله او وایی چه دا طالبان و لپار دا جگری بحانه نشی که دای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحده ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتی تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنۍ او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپل نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان همدار از وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته دوام ورکړی، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي وو چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواخوي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. اوس به ستاسو ځنی اسمی سونه درته ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د عمر په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په مارجې ولسوالۍ کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک د جنگونو د لاسه بې ځای سوي، هر ورځ د جنگ شدت زیاتیږي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په کار د سولې مخامخ مذاکرو ته ژر تر ژره نیټه وټاکل سي. محمد اسلام ارمان بیا وایي که افغانان وغواړي سوله راتلای سي، خو ټول افغانان باید همغږی سي. حسیب الله حسام له پنجشیر نه لیکلي، د افغانستان په شمال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی. صدیق له پکتیکا لیکلي، د پاکستان پوځیان 40 کیلومتره د افغانستان خاورې ته را دننه شوي، په دې اړه دې جدي اقدام وسي. حاجی رودی ګل له هلمند لیکلي، په ګرمسیر ولسوالۍ کې ګڼ کوچان ښوونځیو ته ځي، خو په ښوونځي کې بیکار ناست وي ځکه ښوونکي نسته. محمد قاسم ځواک لیکلي که وسلوال طالبان غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست نور ونه غولیږي، نو د سولې مخامخ خبرو ته دې غاړه کښیږدي. رزم جو له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي چې سوله د پاک خدای په لاس کې ده، خو ټول افغانستان باید توبې وباسي چې وطن ته سوله راسي. عبدالولي نیکمل له هلمند لیکلي چې د اپراتیفي مشر په موجودیت کې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1313 شمیرې لاره مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. 219 پروګرامونه هم درته لرو. د غراز هڅه کوو چې ځینې نور مطالب هم درته درواورو. خو اوس نوریاس نوری برته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دوو کارکوونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي د دغه پیښې په تړاو د یوه برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري، خو د برید انګیزه تر اوسه نه معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤول په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی، او د هغه ورور چې د راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهله ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي ووژل، او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د او ورور ته څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دا یوه ګومان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاست لري، ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډیر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دری د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډیر بیریدلی و چې لیدلې 200 وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډیر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو، فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ، خو دغه احساس ډیر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ، او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودېږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وای کله چې کندز ښار لري کېږي بیخي یو بل تصویر ویني. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډیر پراخوالی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفی نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې اتلس افغان سرتیري ټپیان کړل. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن وویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې سل کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. نن هم د سوریې په لسګونو زره بې ځایه شوي کسان د ترکیې په سرحد کې راغونډ شوي دي. دوی د سوریې په حلب ښار کې دولتي قواوو د هغو عملیاتو له کبله کړي کولو ته مجبوره شوي چې د روسیې په ملاتړ روان دي. یوه ورځ وروسته له هغې چې شمالي کوریا یو لانجمن توغندی وتوغوه، د دغه هیواد د ګزمي یوه کښتۍ نن سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته داخله شوه. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه راز اعلان وکړ چې پر شمالي کوریا به د نویو بندیزونو پر لګولو غور وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریس خپلول وو. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لری واټن وشتونکې دا توغندۍ په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی.
ونبان روکیتو کوانګمیانګ سونګوانن جوچه پېګو 2016 2월 7일
د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې د کوانګمیانګ سون څلور په نوم د ساتلایت اوس مهال په څلور نوې دقیقو کې یو ځل د ځمکه پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به پر اتلونکو کې نور ساتلایتونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یو پلمه و چې اټومي سرګولوله لیږدولای شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پریکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وویل
There was a unity of the Security Council in the outrage.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته تر سره شو، یو شان په غوسه او فکر کوم د دې غوسې بنسټ د حقیقت دی چې لری واټن وشتون کې توغندي څخه کار اخیستل. حتی که د ساتلایت د توغولو نوم هم ورکړي، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګند سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونو پرول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا یو خورا زیات خوشینونکې اقدام وباله او روسیه وویل چې پیونګیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپل واضحه بے تفاوتي څرګنده کړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوی بخونکو خدای په نوم د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم اوریدونکو، دا اونۍ د افغانستان د لوبغاړو یو نږدې 200 کسیز کاروان د جنوبی آسیا په 12 دور سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته روان شول. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسني پروګرام کې زموږ میلمه دی. ډیر زیات ښه راغلی ښاغلی ډاکټر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکم ساسو نه او د ټول اوریدون کنه او ستاسو د دعوت څخه مزه لیست.
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغه لوبو کې برخه لري او څه فکر کوي څه تمه لري مډال به ترې وګټي؟
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وکولای شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا په دغه 12 دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي. ډېر زیات امیدونه لرو. تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلې دي. تر نن پورې د لاسته راوړنې ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسته راوړنو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالي راوړي.
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلې دي؟ انتخابي لوبي ورته وشولې او مطمئنه یاست چې تکړه لوبغاړي واقعا د لوبو ته ورغلي که څنګه؟
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونو مسؤلیت او د غوی د تخنیکی او فنی هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت چې د انتخابي کې په زمين کې بیا د اولمپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود وو او موږ باور لرو چې فدراسیونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي د لوبو لپاره آماده اولته لګلی.
لکه کوم رښتو ډیره تمه کوي چې خمیدالونه وګټي؟ دازه
زموږ زیاته تمه د تیکواندو، ووشو، جودو، پهلوانۍ، بوکس، د وزن دغه انفرادی سیالی که انشاءالله افغانستان ډیر لاسته راوړلی شي. په اجتماعي سیالیو کې هم توقع مو ده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي، باسکټبال او والیبال کې تللی دي، ښه وځلیږي. خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالیو د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالیو کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي، نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تیکواندو او جودو، پهلوانۍ، بوکس او وزن برداری څخه ده.
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي، یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی. دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د اولمپیک کمیټې لخوا؟ که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف حتما لري، لس ورځې پاتې کېدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکری وکړو د هندستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه، د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و. بلخصوص د اولمپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړلو، ډیر کوشش وکړلو تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانه تیاره ورته چارتر شي او هغلته ټول امکانات د عاشې او د عبادت دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي. او باید ووایو چې په دې کې زموږ سره زیات مرسته د هندوستان د اولمپیک کمیټې کړې ده چې زه شخصا د دوی څخه مننه کوم.
دغه ټیمونه په ان د لوبو په پایل ورځ هم د افغان پلاوی ورغلل، یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي، یعنی په خپل هند کې به دوی کې دشه د لوبو تجربه هم ونلري. څنګه خناوا چې مخکله مخکې دوی قرنټین شي په افغانستان کې یا بیا ورسته هند ته ولېګل شي څو ورځې مخکله لوبونه، هغه کار چې نور هیوادونه کوي؟
حقیقت چې دا باید وشي او په زمن کې ورزشکاران قرنټین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوتی د افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوي وي. خو متاسفانه دا برنامه وخت دومره زیق شو، دومره کم شول چې موږ نه شوي کولای دوی مخکې ولېګو، خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظه چې افغانستان حکومت بالخصوص په دې کې د موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت و ده چې باید وزارت مالی په دې یک لبانې د اولمپیک د کمیټې سره مرسته کړې وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشحاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي و دلته زحمت ایستلی و د دوی هغه زحمات همدغه سپات نه شول، د افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپېدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې ولري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه بزي، او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړې دي د دوی د ټریننګ کمپ دپاره. مو سپانسرونه لاسته راوړلی دي، د نړیوال اولمپیک کمیټې کومک مو لاسته راوړلی دی، دوی ته مو یو ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او د هغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمرینی مسابقات دپاره لاړ شي.
سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډېر مخکې دي. دوی ځینې وخت ګیلې کوي، حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکیږي، داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه په نړیواله کچه هم ګټلې دي. تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره، له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسرانونه چې لري هغه ملت همیش قبول کړي دي او ملت همیش خوشحاله او افتخارونه ورزش راوړي دي. متاسفانه په سیاسي ډګر کې ورزش یوخه سیاسي پشتیوانه نه لري، بلخصوص د ولسمشۍ د مانۍ څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و، خو متاسفانه د خپلو کارونو د زیاتوالي له کبله دومره زیات وخت نه دی
ورکړی،
ورزش ترې هېر شوی دی. امیدواره یم چې په دې اکله باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست، یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده. د المپیک ملي کمیټه دا اداره و افتخاري کمیټه ده.
دولسم دور آسیایي لوبې به څنګه وي ستاسو په نظر؟ د دوی ترسره کوونکي پلاوی څومره چمتو چې دغه لوبې په ښه ډول ترسره شي؟ او افغان ټیم چې ورغلی، افغان پلاوی د دې ترڅنګ چې په لوبو کې به اشتراک کوي، بل هدف هم لري چې له دغه لوبو سره زده کړي او بل اخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالیو برگزار کوونکی کمیټه بعضې ستونزې لري. حقیقت 15,000 کسان ورزشکار دعوتول یو ملک ته، دغې دپاره د ویزې، د عاشې، د باتې او دغه ټول آمادګۍ، خصوصاً افتتاحی چې د هغې لومړي وزیر نریندرا مودي وکړله په ډېر ښه شان باندې وه. ما یې چې کله تصاویر وکتل نو دا آمادګیانې یو اسانه کار نه دی، بعضې ستونزې هم لري. او موږ به انشاءالله د دوی سره په آخر د دغې سیالۍ کې یو تخنیکی جلسه ده چې دا ټول مشکلات باید وڅېړل شي او د دوی سره شریک شي. تر څو رتلون کې د لسم دور سیالیو ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمین کې د افغانستان د لوبډلې څخه ډیره په خطو غبانې میلمسیا کړی ده. د دې د میلمسیا پالنې څخه زه شخصا مننه کوم. د هندستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستی لري. تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی هلته لیدل شوی، صرف یو مشکل چې په اوله ورځو چې موږ کله ورغلو د و چې دغه کارتونه تهیه شوي نه وو، کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې. او موږ باور لرو چې دا سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکارانو دپاره، به خصوص د هغه فني هیئت چې تلی دی 50 کسیزه، د دوی دپاره به یوه ښه تجربه یي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکي سیالۍ په لاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوئ کله چې د ټیمونو بیرغونه جګېږي، افغانستان به په څوم درجه کې راشي؟ بیرغ به څوم درجه وزړیږي هلته چې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېرې سخت آمادگی نیولی دی، دیر شدید آمادگی نیولی ویده دی لوب ده پارا، دیر راتک ده پارا. یعنی هیچ ملک دست نده چه آرام مناست و دیر ده پارا آمادگی نیولی. افغانستان هم تر خپل حد پوری خپل کوشش کرده و دی المپیک کمیتی چه ورزشکاران آماده کی. و زه فکر کنم چه دی تیر زلت خبه پرنکینګ کې یا په درجه بندی کې سعود وکي او په زمین کې د مډالونو تعداد به ډیر زیات وي نسبت تیر دورې ته.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپالزاید، افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال، کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړو.
اساس نه مننه کوم او د خپل وطنوال څخه هیله کوم چې خپل ورزشکاران ته، خپل لوبغاړو ته دعای وکړي تر څو زیات مډالونه خپل افغانستان ته راوړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام، مبارک مبارک مبارک. هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو. دی تا وای نر هیواد چې ټوله نړۍ ځان امر کړ، خدغه دوام مقام تری ونه شوي غټلای. د نر بچیان دي چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخاره ډک مقامونه غټي. آفرین، شاباس او بیا هم آفرین. په همدې خوشحالي کې مو د بیکارانو او بیکاری په چارو کې لمشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای ری او عقل تریز دا کړی. خغلی مشاور وزیر صاحب، که پلان ډول د خپل کارونو او فعالیتونو په حق معلومات راکړی نو خوشاله بشو.
سبا درته وایم نو
چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم. معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري.
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خورانو ته کار پیدا شي؟
نه پوهیږم، خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته.
نو څه وخت؟
دا نو ډیرو څیړنو او خولو تویولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکارۍ علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي.
نو دا کار به څوک کوي؟
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي، خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم.
ته خو هغه دی کار لرې، د بیکارۍ او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې.
هو یم. خو
ولې څه مشکل لرې؟
ګوره، خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي.
نو بیا څه ته ورته ناست یی؟ خو استعفا ورکوي.
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده، خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلی پرېږدې او استعفا ورکړې. که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی.
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده؟
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده؟ همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی.
دویم
پوهیږې چې ولې؟
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، کارونه ځنډوي، جعلي پروژې، هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي. د دې له امله سکل دویم شو. کال د وخت به اول یو که څنګه؟
بې له شکه، زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپ هم رانکړل شي.
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې؟
مشوره مې څوک اوري؟ تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی، او ان چې مسؤول مقام را مخامخ کیږي هم نه.
ښه، نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي؟
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کینی او د ابتکار په فکر کې دې شي، لکه د موږ خونې دې ابتکار وکړي.
تاسو څه ابتکار کړی دی؟
موږ هم بیکاره وو، هیڅ کار مو نشو موندلی. آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کی او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع په خپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا هغه ساعت هغه مسلحت.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوي؟
نه نو، شرم دی، آخر د یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری زړه وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډیرو کارونو کی نه منئ. نو دا واورئ.
سایلا څنګه داسې پریشان ښکاري؟ خیریت خو به وي؟
ورک کوه یې، پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهیږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نه شي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تې.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کوم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږم، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه د نوم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوری ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادی یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا ښه ده چې رایاد که دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
تالته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجکت منیجر یې نیولی یم
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسی جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یمه، کار به وروسته پیلیږي، خو ما لکړه همدا اوس پکې ایښې ده. د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
اوس دیوالی له نتیجې هم خبر شئ.
داولی هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي.
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
داولی ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي.
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلایې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا کار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري؟
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
او چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
او ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نه سي ورکولی.
ولې داسې کېږي، ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدایه لکه چې لیونی
شوم. ولې ولې؟
خدایه لیونی شوم، اوس څه وکړم؟ خدایه
ولې ولې ولې؟
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا را وڑے او ٹپو پٹو للا روڑے ہو ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے مٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو چینا چلم چینا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
Thank you.
سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم لیو مات زر سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم دیو مات زر سر درومم چه زم لاس پسی نوڑم